د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه دی.
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په داسې ساته چې نشي کولای طالبانو ته ستونزه جوړه کړي.
د دوبای په نړیوال نندارتون کې د افغانستان غرفه خالی ده. یو مرستندوی ټولنه په کونړ کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کلیوال ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خوندي جوړایي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي.
افغانانو سره د نړیوالو مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې.
نوې منیجمنت مخکینه تجربه نه لري، فکرونه کوم چې دا پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مختوي سي.
او د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنز د احتمالي خبرو وروستای حال درکو. نور مطلب هم لرو خو لمړی خبرونه.
طالبان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مخه نیسي. ترکمنستان وایي له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستاني طالبانو د 15 پوځیانو د وژنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړې. په هغه حمله کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی مر پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سی هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر حل تر رسیدګي کوي.
طالبان ویلی چې په چاریکار کې د داعش پر یو مرکز چاپه اچولې د دې ډلې یو غړی وژل شوی او څو تنه نیول شوي دي. د اگست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش ډلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. قربان قلی بردی محمدوف نن له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي هیواد په پام کې لري چې د بشر دوستانه مرستو بل بسته د شګاونډي توپ د نشې په توګه افغانستان ته ولېږي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د سری صلیب نړیوال کمیټې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د پنځمې پر ورځ ویلي وو که د دولتي مامورانو او روغتیايي کارکوونکو معاشونه ور نه کړل د مالی امکاناتو شدید اړتیا او ژمی به افغانستان لوی بشری بحران سره مخامخ کړي. د هالند ان او اس ټلویزیون راپور ورکړی چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالندیانو لپاره اجباره کړې وه غوښتي چې محکمې ته حاضر سي. د دې ټلویزیون د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د ولیک له مخې کچېرې دوی ځانونه تسلیم نه کړي د هغوی د کورنیو غړو ته به د دې لپاره سخته سزا ورکړل سي چې نورو ته یې برات سي. د طالبانو د جلب یو مکتوب په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د پخواني څانګې یو ژباړونکي ته استول شوی. په دې لیک راغلی چې دې کس د بهرنیانو لپاره کار کاوه او په سرټیټې حرامې پیسې ترلاسه کړي دي. که څه هم طالبانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب لاس ورځې مخکې په یو صوتي پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې عمومي افوا اعلان شوي او څوک حق نه لري چې په خپل سري ډول نور کسان وځوروي یا یې ووژني. د پاکستانی طالبانو ډلې یا ټي ټي پي په شمالي وزیرستان کې د څلورو پاکستانی سرتیرو او یو پولیس د وژنې مسؤلیت ومانه. امنیتي چارواکو د نوم نشول په شر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دغه پیښه نن د سپي موام په لرې پرته سیمه سلپازي کې سوي ده. چارواکو ویلي وسلولو پر سرتیرو هغه وخت برید وکړ چې دوی د تلاشي په عملیاتو پسې راوتلي وو. تر دې مخکې پاکستانی طالبانو د صدر اعظم عمران خان د ادعاوې رد کړې و چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې TRT ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستانی طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ویان پر خپل وسلوالو ژغ کړي چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستانی طالبانو یوې جلسه وی ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې منل سوی اوربند رعایت کړي. په ګورجستان کې نن خلکو د شاروالانو او محلي شوراګانو په ټاکنو کې خپل رای وکارولې. دغه ټاکنو ته تر ډیره د واکمن د ګورجستان د رویا ګوند ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. دا ټاکنې د تبعید سبي ولسمشر میخایل ساکشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکشویلی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم شوی وو او په وروستیو کې په اوکراین کې ژوند کاوه، او دا اونۍ ژمنه وکړه چې د محلي ټاکنو او د ګرجستان د ژغورنې په خاطر به د زندانی کېدو له ګواښ سره سره دغه هیواد ته ستنېږي. هغه تر ستنېدو څو ساعته وروسته د ټاکنو په شپه ونیول سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمېر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم د باسټن ښار د وګړو له شمېر سره برابر دی. دا شمېر پرون داسې مهال دې حد ته ورسېد چې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري، حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمېر په کمېدو دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه دی ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ دی ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لمړی راپور. په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، طالبان دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو چارواکي وای حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې دوه طالبانو وژل او څلور نور یې ټپیان کړل. طالبانو دا د اسلامي دولت ډلې کار وباله، خو داعش مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم داعش د طالبانو په موټرو چاودنې کړي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د موضوع جزئیات له کابل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دوی د داعش ډلې بریدونه زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکارو کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید، چې پایله کې دوه عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. خو داعش ډلې تر اوسه د چاریکارو د ماین د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د نامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر سیاغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړی وي او د شمعمل اراده و کې د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر حل ترسیدګي کوي.
پورسیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اگست میاشتې په 26 نیټه د کابل پر هوایی ډګر وو، چیرته چې نږدې 100 تنه ملکی افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړي او تر خوای په کونړ کې هم تیره اونۍ د طالبانو د قانون او پیټرولیم د رئیس موټر په نښه کړ. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنون کې مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبرې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت به وننګوي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطحه باندې، په داسې سطحه باندې چې نسی کولای چې طالبانو ته کم ستونزه جوړ کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغه مصرف کې کاغه هم نوې، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنگي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنی حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناخه کول. امنیتي کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبرې کولای شي چې مو خطر لاس او له فزیکی امنیت سربېره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په متحده عربی اماراتو کې د دوبای نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان غرفه په کې تشه ده. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو څو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شول او د میلیونونو ډالرو قراردادونه په کې لاسلیک شول. اسمت څروان او د موضوع نور تفصیل.
څو ساعته وروسته لدی چې پرون په دوبی کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاتې شوه او د هغو ننګونو یو نشه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوی واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او بالا کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبی د نړیوال نندارتون دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه او سنیته. ریوټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبی حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ شزه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنځشنبه په ورځ د دوبی د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی، د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
لا ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کونړ د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ماشومانو د ساتنې نړیواله ټولنه یا سیف د چلډرن د کونړ په اتو ولسوالیو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره 1500 کلیوال ټولګي جوړوي چې ورسره به 15000 ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر شي. د دوی په وینا اوسمهال د کونړ په څلور ولسوالیو کې یاد مؤسسه سل ټولګي لري چې سلګونه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته ویل د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې سره 13 ورځ یو هوکړلیک لاسلیک کړي چې لمخې به یا د مؤسسه د کونړ په اتو یخ ولسوالیو کې د ماشومان لپاره 1500 کلیوالي ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خونځي جوړوي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي. پرون ورځ د دې ابتتاح وشو د په اتو ولسوالیو کې دي چې اتو ولسوالۍ عبارت دي د وټاپور درې په چپه دره مروره شګل اسمار غازی آباد او خاص کونړ.
د هغه په خبره چې د ماشوم ساتنې مؤسسه اوس هم د کونړ په څوکۍ نورګل خاص کونړ نارنګ او سرکاړو ولسوالیو کې سل ټولګي لري چې په سلګونو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. خاغلی اخونزاده زیتوی چې د ماشوم ساتنې مؤسسې 150 حق زحمی خون کوته د ماشونو ورکړه هم په غاړه اخستې ده چې یادو مرستو سره د دوی درسي بهیر لا پیوړې کیدی شي.
150 معلمین منګلات په تدریسي حق زحمه باندې نیسی د دې مونږ سره ژمنه د سیدا چې 15000 شاګردان ته د زده کړو موهیت برابرای او دغه سید یو سیم کې بعد شاګردانو تعداد د 15 نه نیولې د 40 ته پوري.
د کونړ وسیدون کې هم د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې له تازه همکاري او خوختي او له نورو نړیوالو خیریه او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. د دانګام ولسوالۍ وسیدون کې حاجی نثار احمد وایي
د ماشومانو د زده کړو لپاره دغه پروګرام ډیر موثر دی. موږ ملاتړ کوو د نړیوالې ټولنې موجوده حکومت څخه غواړو چې دغه سی پروګرامونه برابر کړي او د ماشومانو لپاره د زده کړې زمينه برابر شي. پر اوساتیو کې به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د بلې خوانه به حق زحمی استادانو ته د کار او معاش زمينه برابر شي. موږ دا غوښتنه ده چې همدارنګه جنجونو تم په دغه زده کړو کې برخه ورکړي شي او هغه د دینه مستفید شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ماشوم ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیو د چلډرن د پوهنې په برخه کې د 1500 کلیوالي ټولګیو د جوړولو، 1500 خوونکو ته د ماشونو د ورکړې او د نورو همکاري هوکړه کوي چې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. خلک وای په کونړ او نورو ولایتونو کې د نجونو خونځي جلا او په اسلامي حجاب کې به خونځیو ته تللې. نو طالبانو ته پکار دي چې د ټولو نجونو پر مخ د خونځیو تړل شوي دروازې پرانیزي. طالبان بیا وای یادو خزینه زده کوونکو ته به هم د شرایطو برابرولو وروسته د درس ویلو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. په افغانستان کې د بشری مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. یو شمیر افغانان وایي چې طالبان پر روان ژمي کې پر بشری مرستو جدي څارنه او اړو کورنیو ته د مرستو د رسولو په برخه کې له اوسه اقدام ونه کړي نو پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې د مرستې به په سم ډول مدیریت کړي او اړو کسانو ته به ورسوي. جزئیات په دې راپور کې
منګټولو لپاره متاسفانه ډېر اندېښنې رامنځته کړي.
هلي نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکې ده. وای خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوسګار شوي، ژمی را روان دی او باید د دې لاسنیوي وشي.
په اوسنی وضعیت کې ډېر زیات بشري مرستې ضرورت لري. د منګ ډېری هیوادوالو کار کوم، متاسفانه دوی اوس بیکار دي او نشي کولی دوی کار وکړي، او دغه خپله د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل وسی. بل دا چې ژمی هم را روان ده او دغه د ژمي راتګ هم منګ ټولو لپاره متاسفانه ډېر اندېښنې رامنځته کړي. او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپل مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی منیجمنت مخکینه تجربه نه لري. فکر ونه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مخته وسی.
الله لحن هم په تیر کې اړمون سره د مرستو لويش خزړن نه لري. د هم د کابل خر وسیدونکو دی غوښتنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت ته ده چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما پان په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېرې وخت کومې مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړ کسانو ته نه توضیح کیږي. پخوا په یعنې په مخکنی حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې یا داسې کسان چې د ځینو هماغه چارواکو د خپلوانو مغې ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه سو سو ځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د $1 میلیارد نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري او د وچکالۍ له امله له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمی سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی وکه اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي انساني نورین برامسته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي رادیو ته وویل بشری مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې یو حکومتونه چې تر اوسه هیواد ته رسیدلي د مختلفو هیوادونو له لوري هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې توزیع شوی دي او یا هم د توزیع په حال کې دي. له دې وروسته اسلامي امارت حکومتونه چې هیوادونه له افغانانو سره کوي کاغه د صحت صحي مواد وي او غذایی مواد وی هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیق مراکز او تیار مستحق خلکو ته رسیږي.
کته هم خاغلی کریمی د شوی بشری مرستو اندازه نه خي خو د خبر شوی او راپورونو پر بنسټ له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، قطر، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپل بشری مرستو در رسیدو خبر ورکړ. د خبر شوی او راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیايي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړي دي. د ښار اوسیدونکي د موانعو په لري کېدو خوشحالي ښیي او وایي چې دغو موانعو ښاري نظم خراب کړی وو او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې وه.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه، چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي، دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي، چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي،
دا خو بیخي ښه سو، دغه دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندې کړي وي، په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره و، رش ډېر و. بس خدای دې وکړي چې دین دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي، دا پلونه سره ورغي، بس دا چې نړېدلې دي چې په مینو دا سوي دي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلری مناهي اوسیدونکي دي. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوې وي، هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي.
بیا بله خلکو ته ډېره اسانتیا دغه کړې ده چې پخوا پر اوږدو لارې سره تلل، اوس د لارې سره لنډې شوي دي، دغه شوي دي سره سمې شوي دي. د ځینې دغه لارې چې پخواني حکومت هغه غټ غټ چارواکو د لارې سره بندې کړې وې، کورو مخته شوي، عمومي سړکان یې بند کړي وه، هغه لارې د خښتې د عام خلکو پر مخ خلاصې کړې. ټولې کوڅې داسې خلاصې کړي چې دوی په دغه سیمې چې غټ غټ خښتې پښکل شوي، یا داسې دیوالونه ورته ورسوي، هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاصې کړي او اسانتیا ورته برابر. دغه چارواکو دا هیله ده چې دا د غټو لارې هم سره سمې کړي، سړکان چې خراب شوي وي، تخریب شوي وي، یا پلان یې چا ودر کړي، باید هغه هم سره سمې کړي سرپالې. لکه د شاولي کور ته د علمونو او ایرات هغه لویه لاره باید هغه چکان او لارې باید هغه سره سمې شي.
د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي، کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه د دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټول ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکر شروع کړی دی. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن لپاره، د ورانېدو لپاره کوم خښه جوړ کړی وي، شل کاله تیر سوله، دا اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندې وي، پیدرونه بند و، خپل کورو ته تګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړی دي، پیدرونه مو صفا کړی دي او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دی رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب سوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه اچولا وای مولوی زاده منګرور د لیسې سرمعلم. مونږ ته د اشرف غنی په حکومت کې 206 اتیا کورو معلمینو ته د قرغی ولسوالۍ معلمینو ته نمرې ورکړل شي. هغه نمرې د قول اردو په خوا کې وو. متاسفانه چې مونږ نمرې غصب کړې. مونږ څلوېښت روپۍ سنکاریګانې هم کړې وې، د سنکارۍ د پاسه هغه کوټې جوړې کړې. خپله شخصا لاړم د دې 206 معلمینو په نمائندګۍ مې ریاست جمهوری عرایض شعبې ته عریضه وکړل. پارلمان د شکایتو دفتر ته مې بل عریضه ورکړل، وزارت معارف ته مې بل عریضه ورکړل، تر چا پوښتنه ونه کړو. پیر په احترامانه د طالبانو د چارواکو څخه، خصوصا د لغمان د والي صاحب څخه هیله کوو چې زموږ د نمرو په حق له لازم اجراءات او اقدام وکړي، کنه نو موږ به د دې د لاسه هم بل چاته خو د شکایت مرجع نشته، صرف الله تعالی ته به شکایت کوو.
د بات وسو د ولایت حبیب کوچه په دغه ډیرو خبرو شي نه جوړیږي چې اصل دی زه خبره کوي. فعلاً مملکت په جوا کې دی، وزي دی، در بدر دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولادت کړي دي. افغانان چې په خارج کې په داخل کې دي، پر موږ باندې سیمن سختي ده، راوځي پاسيږي د خپل وطن دی آباد کې، شکر امنیت دی په وطن کې. هر څوک چې هر د هر لاري فارغ وظیفه از دا که ډاکټر دی، که انجینر دی، که حقوقدان دی، که متخصص دی، که پروفیسور دی، تاسو دې خدای خیر درکړي که از څوک یې اسراس خپل وطن ته، خپل وطن آباد کړي، خپل په امریکې په عالی کې سیمن خپل معدنونه را وباسي.
ما خو زه نه هر ورځ د بډې کور د ورسره راغلی یم، ګل کابل کې به کار پیدا شي، بر بدر جوړو کار نه شته، دا به خپله څنګه چل کیږي، ولا چې ډیره بدله او ولګي راغستی په دې رحم وکړي.
احمد همدرد لغمان نازادی رادیو تدا پیغام پریدم اسلامی امارت نصیب دا نرخونه ډیر زیات ورځ په ورځ جګیږي او باید چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او مهرباني پرې وکړي ځکه چې بیخي د ولس له وس نه وتلې دي هر شی او هسې خلک ورته ګوري خو اخیسته یې نیسي او خلک ډېر ناچارۍ او مجبورۍ او بېکارۍ سره مخ دي او باید چې دې ته ډېره نږدې نه پاملرنه وکړي نگراني پرې وکړي که بوجۍ هغه قیمته څه وي که کاټن یې هغه قیمته څه وي او کار تو کوي نو بس قیمت کې ډیر فرق راغلی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
او د هم د نننې مخامنې خبري مجلې وروستی راپور د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوندوي د پاکستانی وسلوالو او پاکستانی وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي او یوازې له هغو طالبانو سره خبرې کوي چې خبرې غواړي. ځینو شنونکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې له پاکستانی طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي ځکه د دوی په اند په افغانستان کې هم طالبان واکمن شول. د موضوع ته اصرار عالم مومند په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پاکستان تحریک انصاف وای په هواد دننه یوازې د هغو پاکستانی وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په 2 اکتوبر لمشالو سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټه غړی هم دی له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیات ورکولو ډډه وکړه خو زیاته کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمی پریکړه نه ده کړې ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګری زپلی د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبرې روانې دي، له ټولو سره خبرې نه دي روانې. داسې خوټی رډلې دي نو یوازې له هغه وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبرې روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. موږ لا حتمی پریکړه نه ده کړې ځکه چې د چا خپلوان تر هغه وجلی نو هغه وایي چې خبرې دي ونشي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منسوبې نه لري نو له هغه سره دي خبرې وشي. نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې موږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي او دومره ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپل وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر شلمې نیټې ډزبندي ده نو پر پاکستانی ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي. د په آن ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو. د په خبره ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان له جدا نه دي. دا د غیر مکتب فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې سپرین لیدل یو دي. نو دوی بس خامخا دوی بس د دې خبرې اترې بس نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب دا تورونه رد کړل چې ګینه پاکستانی طالبان د دې هیواد د ریاست ساتلی وو او زیاته کړه ترهګری چې پکې د امنیتی سرتیرو په ګډون سره باندې او یا زره پاکستانیان وجل شوي ملک ته د اربون روپو تاوان اړولې. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوخه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلک دي او عادي ژوند ته راځي. بلخو په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سمخ کاری چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي خو د په خبره د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لکه د پاکستاني طالبانو لپاره یو دې ته یو نیو جون کوزره مورک امداري په معنی باندې هم کې دي شي زما خیال چې دا ګمان نکوم چې افغان طالبان به پاکستانی طالبان د خپل فعالیتونو نه منع کړي ځکه د دواړو
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشري نور ولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګيږي د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ